سلام د ازادي رادیو دی ما خامنه خبری مجلې ته موزه نو ریاست نوري هرکلای کوم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. موسکو به سبا د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي چې د طالبانو د رژیم چارواکي وایي له یو واضح دریځ سره په دې غونډه کې ګډون کوي.
اسلامی امارات دے رسمیت پہ زندل په موضوع باندې په خبرې وکي او داسې به دی هغه هیوادونو سیمه کې دي ساندښنې ورته پیدا شوی غو دي اندېښنو در رفع کېدو په اړه به خبرې وکي.
ولې د موسکو د فارمات یو ګډونوال د امریکا متحدو ایالاتونو چې د افغانستان د مسلې مهم لوبغاړی ګڼل کېږي په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې؟
امریکا ډیره راحت نه ده چې د روسیې د طریقې د طالبانو سره خپل مشترک اړیکې یا مشترک ناستی وکړي.
پر دې او د موسکو د غونډې د اهمیت په اړه مو د سیاسي چارو د یو تحلیلګر نظر هم اخیستی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هیله مند چې د افغانستان لپاره د امریکا له نوي استازي سره به د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو او د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په چارو کې پرمختګ وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. په یو تحلیلي راپور کې مو دا مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغه د کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري څېړلې.
نن چې مونږ دغه بدبختی ګورو دا ټول د خلیزات د ضعیف مدیریت له وجې وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسرلونې له لاسه ورکړې.
خو دا خبری مجله د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سفی ولستان اگزی دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي له زلمی خلیلزاد او د هغه له پلاوي سره په خبرو کې ښه پرمختګونه وکړل. موسکو سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده او د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د استعفا په غبرګون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره دوی ښې خبرې کړې وې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د زلمی خلیلزاد د استعفا تر خبر وروسته په خپل ټوټر باندې لیکلي دي چې طالبان د امریکا له نوي ځانګړي استازي توماس ویست سره د کار لپاره خوشبینه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په خپل ټوټر باندې اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي له څوکۍ استعفا ورکړې او اوس دا دنده توماس ویست ته چې د هغه مرستیالو ورکړل شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی همدارنګ په خپل ټوټر باندې د دوهې د فبروري 19 تړون په بشپړ تطبیق باندې ټینګار کړی دی او ویلي دي چې دا تړون به امریکا سره روابط بیرته عادي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون استعفا ورکړه. د هغه د استعفا په غبرګون باندې ګڼو سیاستوالو له هغې ډلې رحمت الله نبیل او رنګین داد فرس پنتا غبرګون ښودلی دی او د افغانستان د اوسنیو تحولاتو او ناخوالو پړه یې پر هغه باندې وراچ ولیده. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه دی که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري. خو تر هغې مخکې نن حاشوي بحثونه پلان شوي دي. دا نننی بحثونه په دې خاطر دي چې د چین، پاکستان او روسیې استازي د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه باندې یو ګډ دریځ سره په سبانی بحث ته ورشي. امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوی. خو بیګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویل د موسکو د دیونی ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناسته ته له پراخي او منظمې اجنډا سره ورځي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. رئیسی پرون د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان خونړي وروستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویل
از حاکمان افغانستان میخوام در مقابل این جنایاتی که داعش در
افغانستان له حاکمان و غواړو دغه جنایتونو په وړاندې چې داعش په افغانستان کې ترسره کوي او مسلمانان وژني ودرېږي او په دې پوښي کنن د داعش په وړاندې یو جدي حرکت ترسره نکړي داعش په منطقه کې لمنځه لاړ نشي نو د ګڼو هیوادونو لپاره به په سیمه کې وضعیت خراب کړي او د مزاحمت زمینه به ورته برابره شي. داسې جنایتونه به وشي چې د راتلونکي لپاره به ډېر ناوړه تمام شي. خغلی رئیسی دغه څرګندونی دو میاشتې وروسته له هغه وکړي چې په بخښنې سره خغلی رئیسی دغه څرګندونی داسې وخت وکړي چې په افغانستان کې د وروستیو دوه میاشتو خونړیو بریدونو پړه داعش اسلامي دولت ډلې منلې ده. د کابل د هوایي ډګر د اګست 6 له خونړي برید رانیولې، په کندوز کې د تېرې اونۍ او په کندهار کې د همدغې جمعې له خونړیو بریدونو چې پکې ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې داعش په افغانستان کې مرکز نه لري او طالبان په دې برلاسي دي چې دغه ډله وځپي. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي کورنیو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکوي. دا ژمنه پرون د یادو کسانو د کورنیو له غړو سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یوه غونډه کې کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی نن په خپل ټویټر په کانټینینټل هوټل کې د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي. خوستی ویلي ښاغلي حقانی په دغو کسانو 10,000 افغانۍ او جامې ویشلي او د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه یې کړې ده. طالبان په تېره بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ایتونو کې تیر لک تر لګه 15 کال د لوی بریدونو په ځانګړي توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کیږي چې پکې زرګونه عام وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي ده. نن سه شنبه د 1443 کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د میلاد له نیټې سره برابر ده. حضرت محمد څه باندې 1400 کال وړاندې په داسې وخت کې وزیږید چې نړۍ د جهل اوج ته رسیدلې وه. حضرت محمد چې د وړوکوالي نه په نیکو او ښو اوصافو مشهور په 40 کلنۍ کې په پیغمبرۍ مبعوث شو او د عمر تر پایه یې خلک د خدای عبادت، نیکو اخلاقو او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 3 کاله عمر وکړ او خپل ماته د ښه او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. د نړۍ په یو شمېر اسلامي وادونو کې د حضرت محمد د زوکړې په مناسبت مراسم او د قران ختمونه کیږي او د افغانستان په شمول په ځینو کې بیا عمومي رخصتي هم وي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه په اوس وخت کې په پام کې نه لري چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، بلکې غواړي چې دوی هغه ژمنې عملي کړي چې وخت ته له رسیدو وروسته یې کړي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې لاوروف دا خبره نن یوه ورځ مخکې تر دې چې موسکو به د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربوي کړي. پر چین، پاکستان او امریکا سربیره د موسکو د فارمات سبنۍ غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي چې مشري به د طالبانو د رژیم د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې امریکا اوس په دې دریځ کې نه ده چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د موسکو د فارمات ملاتړ ته به دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه راز په خپلو څرګندونو کې په ځانګړي توګه د طالبانو د هغو ژمنو یادونه کړې چې د یوه ټول شموله حکومت چې پکې د افغاني ټولنې ټول قشرونه شامل وي د جوړولو په اړه کړې دي. د طالبانو حکومت بیا وایي د موسکو په غونډه کې له یوه واضح پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپلو غوښتنو یو بشپړ نوملړی ترتیب کړی او د دې غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره به پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا پیل شي. نن هم د سلام مشورو غونډې پیل شوي. په عین حال کې تهران او نوی ډیلی هم ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په کچه د غونډو کوربتوب وکړي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوم لري. مسکو سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې او نړۍ 11 هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه درې سره دی غونډه کې ګډون کوي.
د اسلامي امارت استازي چې مسکو ته ځي هغوی به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو د تامین هڅه لا ډېره کوي، او بل داسې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي، او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د څه اندېښنې ورته پیدا شوي، هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي، د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي، او ډاډ به ترلاسه شي.
افغانستان پاره دی وی سیمه ایز اجماع جوړی دلتی. روسیا وای په نورو موضوعاتو د بحث تر څنګ به د طالبانو پر پلاوی د یو ټولګدونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسیې د کانفرانس د امریکا، چین، هندوستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیانو د سیمې هیوادونه وربللي، خو امریکا که څه هم له دې کانفرانس ملاتړ کړی خو له ګډونې پکې ډډه کړې. بلخوا ایران هم پتیله چې د روانې میاشتې په وروستیو کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د یوې ورځې لپاره جوړیږي او منځپانګی په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
تاسو ته دومره ویلی شم چې د دې غونډې کاري لایحه د تهران د هغه کانفرانس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوفمبر په 10مه او 11مه د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي، خو طالبان په ایران او هند کې د جوړیدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. وخت تر طالبانو رسیدو وروسته روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او وروستیو بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په لیکو کې چې چینایي او یغور وسلوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او ترخوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیانو د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 13مه خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د موسکو سبانه غونډه د طالبانو او د سیمې د هیوادونو لپاره څومره مهمه ده؟ آیا دا غونډه به په نړیواله سطح په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دریځ له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ د موسکو په غونډه کې د افغانستان د مسلې یو مهم لوبغاړي د امریکا متحده ایالاتونو له ګډون څخه ډډه کړي. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور دومره اهمیت نه لري چې پخوا یې درلود، او آیا د افغانستان مسله د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هواره کړي؟ پر دې موضوعاتو مې نن مخکې د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي نظر واخیست. په پیل کې ښاغلی اعظمي په دې اړه چې د موسکو غونډه د ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده وایي.
روسیې غونډه زه فکر کوم د دوو طرفونو لپاره ډېر زیات مهمه ده. یو خپله روسیا ده، او دا مرکزی آسیا هیوادونه، او چین چون چې دا هیوادونه ډېر زیات داعش ده پراخ حضور څخه په افغانستان کې، او د دې زیاتېدونکو حملو څخه په افغانستان کې بیره لري. او پوتین په آخري ځل کې ویلي وو چې د سوریه او عراق څخه د داعش جنګل افغانستان په لور روان دی، دا کېدلی شي یو تهدید وي اسیایي مرکزي او روسیې خپله ده. زه فکر کوم اول بعض خپله د روسیې دي چې به طالبان څخه غوښتنه کوي چې داعش پرې نږدي چې په افغانستان کې په یو لوی تهدید روسیې او د دې دوستانو په سیمه کې بدل شي. دا تر ټولو یو د روسیې د پاره فکر کوم مهمه ده. دوم بحث دا دی چې طالبان روسیا په حیثیت یو همکار په بین المللي سطح کې ګوري، مګر دا همکاري زه فکر کوم فرق لري په دې معنا چې طالبان پسته دې نه چې نظام واقع په لاس کې اخیستی دي کابل د سکوت نه وروسته زه فکر کوم پخواني همکاران لکه ایران او یا هم روسیا تر یو اندازې شاید فکر بدل سي، دوی ته دا فکر پیدا سي چې آیا طالب زموږ همکار وي، زموږ همکار نه مې منظور روسیه په فکر کې چې طالب باید زموږ سره همکاري کوي یا بم د امریکا همکار پاتې کېدای سي. نو زه فکر کوم دا بله مسله مهمه ده. نو د روسیې همکاري بیرته د طالبانو سره په فکر کوم داسې ډېر واضح معلومه نه ده لکه پخوا چې معلومه وه، چونچې روسیه شاید دا شک وکړي چې طالبانو سره وخت رسیدلو کې امریکا کومک کړی او شاید کېدلی سي چې طالب تر روسیې و امریکا ته لا وفاداری. مگر د کابل د سکوت نه وروسته د طالبانو لومړی سفر دی چې مسکو ته کوي. نو مسکو غواړي چې نو په افغانستان کې دخیل پاتې شي او کریډیټ واخلي چې دا دیزه په ټولو مسایلو کې آګایم او د طالبانو سره شاړي کې لرم. د طالبانو بل غوښتنه تابن دا وي چې نړیوال مشروعیت او د تور لیست څخه د طالبانو مشران د نوم ایستلو او دین علاوه هغه پیسې چې امریکا بند کړي دي کنګل شوي دي هغه لاس.
دغه غوښتنه چې طالبان لري چې تاسو یادونه وکړه، دا څومره د موسکو لپاره د منلو وړ دي او آیا موسکو به هڅه وکړي چې د طالبانو یو شمېر دا غوښتنې ومنل شي؟
زه فکر کوم روسیه به په دومره شدت سره په دغه درو مواردو کې طالبانو په غوښتنو کې همکاري ونه کړي چې تر څو د طالبانو د روسیې اړیکې واضح شوي نه وي. روسیه زه فکر نه کوم سیر د دې ظرفیت لري په ملل متحد کې یو قوي حضور روسیه لري او د امنیت شورا د 5 هیوادونو څخه یو دی، مګر فکر نه کوم چې روسیه دې دومره ژر اقدام وکړي چې طالبانو په غوښتنه باندې دی په نړیواله سطح د طالبانو په نحو باندې کمپاین وکړي او بیا دې خواستونه ورته برابر ده کړي. زه فکر کوم دا به لږ وختي.
اعظمي صاحب، د موسکو د فارمات مهم غړي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دې غونډه کې ګډون نه کوي. آیا د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور هغه اهمیت چې پخوا یې ورته لاره نه لري؟ آیا د افغانستان مسله د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هواره کړي؟
زه فکر کوم امریکا د طالبانو سره غواړي چې یو نو مستقلانه برخورد وکړي، بالخصوص هغه ودونه چې ناټو په دغه کې دي په قطر کې دي، غواړي د هغه د طریقه او یو نو د دوه د فورمټ څخه امریکا د طالبانو سره یا بیخي مستقیم د طالبانو سره خپل روابط ته ادامه ورکړي. د روسیې د طریقه زه فکر کوم یو څوک چې ډېر طرفدار دی چې د روسیې او طالبانو د افغانستان په مسله کې ګډ کار وکړي هغه خلیزادو چې نور نسته. نو زه فکر کوم د خلیزاد په تک سره د روسیې د امریکا مشترک همکاري د افغانستان په مسله کې او په مشترک کنفرانسونو کې ګډون زه فکر کوم دا به کمیږي او امریکا پر دې باندې ډېر فکر کوي چې د طالبانو سره مستقیم یو رابطه او هغه قوي رابطه ساتلی سي. یعنی اته دا راپورونه و چې د سی آی ا مشر کابل ته تللی ول چې طالبان مشران سره لیدل دي په دوحه کې تازه دي ناس سره کړی وي. نو زما فکر دا دی چې امریکا ډېره راحت نه ده چې د روسیې د طریقې طالبانو سره خپل مشترک اړیکې یا مشترک ناستې وکړي. نو زه فکر کوم دغه یو دلیل کېدلی سي.
په موسکو کې د کېدونکو غونډې په اړه د سیاسي چارو له تحلیلګر ښاغلي اعظمي سره مرکه وه.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي هیله مندي چې د افغانستان لپاره د امریکا له نوي استازي سره به د دوی په وینا هغو ښو پرمختګونو ته لا پراختیا ورکړي چې د مخکیني استازي زلمي خلیلزاد ماموریت په دوره کې شوي. خلیلزاد چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره څو پړاو خبرې ترسره کړې، په نتیجه کې د 2020 کال په فبروري کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو. پرون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې استعفا اعلان کړه. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو ټویټ کې ویلي چې دوی هیله مند دي چې د امریکا له نوي استازي تام اوست سره به د دوحې د تړون د بشپړ عمل کېدو په چاره کې پرمختګ وکړي او ورسره به د په وینا د دواړو حکومتونو اړیکې بیرته عادي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته په افغانستان کې د هغه د کاري ماموریت په اړه بیلابیل غبرګونونه څرګند شوي. سیاسون شنونکي او عام افغانان هغه د امریکا د ملي ګټو په ترلاسه کولو کې بریالی خو د افغانستان په وړاندې پړګڼي. د ښاغلي خلیلزاد کاري ماموریت په متحدو ایالتونو کې هم له انتقادونو سره مخ خو په ځانګړي توګه هغه ډیر ځله د امریکا د کانګرس غړو له دې عمله ننګولی او سختې پوښتنې ترې کړې وې چې ګنې له طالبانو سره شوې هوکړه کې ځینې مسایل پټ ساتلې. نور په دې رپورټ کې
افغانی الاصل امریکایی زلمی خلیلزاد د امریکا او افغانستان په سیاست کې نږدې سلویخ کلنه مخینه لري. په اتیای ملسیزه کې هغه مهال چې روسیې پر افغانستان یرغل وکړ، دې جګړې کې د امریکا ښکیلتیا او له مجاهدینو سره د متحده ایالاتو د اړیکو په پیاوړي کېدو کې د زلمی خلیلزاد رول جوتو. لبن کانفرنس بیا تر ننه هغه په یو ډول نه یو ډول د افغانستان او امریکا په اړیکو او سیاست کې ښکیل پاتې شوه. د زلمی خلیلزاد ورستۍ دنده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه په 2013 میلادي کال کې پیل شو. هغه مهال چې د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداري وغوښتل د افغانستان جګړه د خبرو لارې ختم او له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړي. له طالبانو سره د هغه مذاکرات اوګوت لانجمن او کلکله مانی جن خو پایله لرونکي وو. د دوی ترمنځ د اتلس میاشتو په اوږدو کې د یو لس پړاو خبرو اترو وروسته بل اخره خلیلزاد وتوانید د 2020 کال د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټ یې امریکایي عسكر له افغانستان وتل خو یو نظام او جوړ شوی بنسټونه یې تر شا پرېښودل، خو هغه څه چې پلان شوی وو ونه شول. زلمی خلیلزاد په خپل استفالی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته لیکلی هغه څه چې په وروستۍ کې غوښتل وکړي ونه شول. هغه زیاته کړې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سیاسي ترتیب هغه ډول چې پلان شوی و جوړ نشو. د خاغلی خلیلزاد اشاره په سولیز ډول د واک لیک ته ده چې باید د افغانستان نظام بدلون نه وای کړی او نه هم تیری لاستراونې لمن زتللی وای. د زلمی خلیلزاد د لنجمن او لستوندو ډک کاری ماموریت په اړه هم خبرګونونه په دوه کټګوري ویشل دي. لومړی د امریکا ګټو تجمن او بریالي مامور، خو دویم د افغانستان د روان بی برخلیک وضعیت یو مهم لوبغاړی او یو مسول. شفیق حمدم چې کلونه کیږي د افغانستان په سیاسي مسایلو کې ښکیل دي، د زلمی خلیلزاد ماموریت حساس، درون او لستوندو ننګونو ډک یادوي.
هیڅ یو سیاستوالو نه توانېدی چې د افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونه وباسي، خو ښاغلي خلیلزاد د طالبان سره په توافق څه وتوانېدی چې دغه کار ترسره کړي. د افغانانو له اړخه سړی د دې ماموریت ته وګوري نو دوی د تاریخ پر اوږدو کې تر ټولو ناکام ماموریت د افغانانو دپاره لري، ځکه چې دوی د ماموریت له امله د افغانستان حکومت ورنګید.
شنونکو عبدالباری عارف هم د افغانستان پر وړاندې د زلمی خلیلزاد مسؤلیت تر پختنې لاندې غړي خو زیاتوي. هغه تل د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
چا هغه څه چې امریکا غوښتل هغه خلیلزاد تر سره کړل. د دند نور د امریکا پر وړاندې پای ته ورسېدل.
د امریکا د کورنی سیاست د بهرنۍ تګلارې په برخه کې هم د خلیلزاد کړنې تر پختنې لاندې وي، خو هم لاتړي هم لرل. د دوهې له هوکړې وروسته هغه په زلونو د امریکا کانګرس او د استازو جرګې ته وغوښتل شو څو د هغه څه پاړه چې له طالبانو سره لاسلیک شوی وضاحت ورکړي. د کانګرس یو شمیر غړو او ځینو پخوانیو ډیپلوماټانو په زلونو زلمی خلیلزاد تورن کړ چې ګنې یو شمیر هغه مسایل پټ ساتلي چې له طالبانو سره پرې لاسلیک کړي. د بیلګې په ډول هغه د روان کال په مې میاشت کې کانګرس وروغوښت او له امریکا سره د شوی هوکړې پاړه ترې سختې پوښتنې وکړي. دا خبره د افغانستان د مخکینی حکومت مشرانو هم کړی او ډیر کله یې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی هوکړه تر پښتنې لاندې راوستي چې ګنې د افغانستان په ګټه نه ده. خو خلیلزاد تل خپل ماموریت او طالبانو سره له شوی هوکړې ملاتړ کړي. و مو غوښتل د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د سولې مرچی پلاوی لغړو سره هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه وغږیږو، خو بریالي نه شو. خو د دې پلاوی یو تخنیکی غړی عبدالبصیر عظیمی چې د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی کارکونکی هم دی، د خلیلزاد د ماموریت پاړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی. خلیلزاد ډیر هڅه وکړه چې دواړه لوري قانع کړي څو د یو ګډ سیاسي راتلونکي پاړه چې ټولو افغانانو ته د منلو وی هوکړه وکړي. د زیاتوی خلیزاد په خپل ماموریت کې بریالی او خو طالبانو ته تا د ولایتونو تسلیمول او له افغانستانه د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی وتل د دې لامل شول چې د طالبانو نظامی څانګه یعنی حقانی شبکه پر ټول وطن حاکم شي او د دوی ملکی برخه چې ملا برادری مشري کوي او نړیوال ټولنې هم ترې ملاتړ کوو په شاتګ وکړي. خو جمهور رئیس غنی له افغانستان وتل د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره بللی او طالبانو هم خپل منځي اختلافات تل رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مرکچی پلاوی غړي محمد نعیم د زلمی خلیلزاد ماموریت د هغه سیاست پایله بولی چې امریکا د افغانستان لپاره پلان کړی وو.
کوم مذاکرات چې د افغانستان اسلامي امارات او د امریکا د متحده ایالاتو مابین ترسره شول په حقیقت کې هغه نظامونو د پالیسیو په رڼا کې وو. همداسې نه وو چې د چا کوم شخصي پالیسي وه یا د چا شخصي نظر وو.
خو وروسته او تر ټولو مهم باس د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه د عامو افغانانو دریز دی، هغه څه چې تر ډیره د هغه په اړه منفي کریډیټ لري. عام افغانان وایي په لومړیو کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرې اترې پټې وي چې پایله یې د یو نظام سقوط و. عائشه او روح الله تلاشوای
تر نن ورځې پورې نو د افغانستان اوسیدونکي په یو نه تصمیم ډول باندې خپل ژوند په مخ باندې وړي او حتی په دې هم نه پوهیږي چې سات وروسته به د دوی په ژوند کې کوم تغییرات راځي.
نن چې موږ دغه بدبختۍ ګورو، نن چې موږ له دغه ستونزو سره مخامخ یو، دا ټول د خلیزاد د ضعیف مدیریت له وجې وو. موږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسته راوړنې له لاسه ورکړې.
او یا کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې زیږیدل او په کابل کې لوی شوی دی. هغه وایي د خپل پیچلی ماموریت په اړه به خپل نظریات راتلونکو ورځو کې خلکو سره شریک کړي. خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټاکل کېدو وړاندې په افغانستان او عراق کې د متحده ایالاتو سفیر هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري او دا هم د دې خبری مجلې وروستی راپور. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کورونا ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی، مسؤلین وایي چې که د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره جدي اقدام ونشي د دې خطر شته چې د دې وایروس څلورمه او مرګونې څپه هم په افغانستان کې په چټکۍ خپره شي. نور په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستۍ او تحولاتو کورونا وایروس له خلکو هیر کړی. په داسې حال کې چې تر اوسه د کووېډ 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه په دې وایروس له اخته ناروغانو ډک دي. د افغان جاپان دولتي روغتون کوم چې د کورونا وایروس اخته ناروغانو درملنه پکې کیږي، سرطبیب طارق احمد اکبری ازادي راډیو ته وویل همدا اوس یو شپېته د کووېډ 19 ناروغان په دې مرکز کې بستر دي چې دوی د بودیجې د کمښت له وجې درمل، د اکسیجن ډبې او خواړه خپلو ناروغانو ته نشي رسولی. ښاغلی اکبری همدا ډول په هیواد کې د کورونا وایروس د څلورمې څپې خپرېدو د احتمال په اړه هم اندېښنه ښیي.
افغان جاپان روغتون کې فعلا موږ یو شپېته مریضان لرو چې هغوی کې موږ سره تقریبا 15 پورې داسې مریضان دي چې وخیم دي او حالت یې د وخامت ډېر زیات دی. نو موږ ویلی شو چې موږ سره اوس هم د کورونا مریضان شته دي. د ورځې موږ سره 15-19 پورې مثبت پیښې راځي، خو موږ سره مراجعینو تعداد ډېر کم شوي دي چې مراجعین موږ سره 40-25 کسان راځي. هغه 40-25 کسانو کې موږ سره 15-16 په 8 پورې موږ سره مثبت پیښې وي.
د افغان جاپان روغتون تر څنګ د ځینو نورو روغتونونو کارکوونکي هم وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل میاشتني حقوق نه دي ترلاسه کړي او د روغتونونو د تجهیز او د ناروغانو د درملنې لپاره بودیجه نه لري. یو ونی وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو او د شته واکسین د ضایع کېدو خبر ورکړی وو. دې سازمان ویلی وو چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه دوز واکسین شته چې که ژر استفاده ترې ونه شي ضایع به شي. اوم غوښتل د کورونا وایروس د مبارزې د څرنګوالي او د واکسین د تطبیق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو له ډېرو هڅو سره سره هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د عرضې معین عبدالباري عمر او د دې ډلې د مطبوعاتو د دفتر غړی بلال کریمی حاضر نه شول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. خو له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د عامې روغتیا وزارت د واکسین د تطبیق لپاره ځانګړي پلانونه لري او د اړتیا په وخت کې به عملي شي. هغوی ډاډ ورکړی وو چې د واکسین د ضایع کېدو مخه به نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د طالبانو د حکومت له راتګ سره په افغانستان کې د کورونا ضد د واکسین تطبیق او په دې وایروس تاخته ناروغانو د شمیر د ثبت لړۍ درېدلې ده. په تېرو دوو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي، په کورونا وایروس تاخته کسانو د شمیر او یا هم د واکسین د تطبیق په اړه هیڅ معلومات د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه دي خپاره شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو په اساس چې د دوشنبې په ورځ خپاره شوي ښیي چې د کورونا وایروس له پیله تر اوسه 1,550,000 کسان په دې وایروس اخته شوي چې په دوی کې 2,230 تنه یې مړه شوي دي.